شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي نیمه پای لوبه ته د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل و فوق العاده و. هغه ویلي بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیل له پیلېدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. لدې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د ټلیفونونو د ثبتولو موخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په موخه ترسره کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د اعلانې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللي او منظم الکترونیکی ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکي لیمه عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورني معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات دي بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات دي بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي. شریک شي نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځنه سیم کارتونه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کومه ستونزه به نه وي. که دوی د ټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې واوري، دا به یو څه هغه افغاني انانات هم اجازه نه ورکوي او شب هم نه وي، ځکه دا د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلې موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول تعقیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت، د کورنیو چارو مسؤلیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اطراد ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
یوه ډاډمن فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته یې ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورې. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوا یې غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خپرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي ګلالۍ مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي. دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعران سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ. ټکسي پار اړخ کوم تسب د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه ملوثل راته تشریح بس ولر که یو درس غوندې په مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کېد، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستي. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کاملا عزیزی نقطه د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالی یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کاملا عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې آغلي عزیزي اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتیږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لاره ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاس یاتوی چې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډیری لیکوالی به لیکلو ته وهڅوي، او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې میرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزورې کیسه لیکلی وي، او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دی، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینې دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنې یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي، او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث وي، او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي، او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري، او په خپله کیسه کې عملي کړي، د لا دستایلو برده او منگه دقا برخل رو زمنگه کرکتنه که مثبتو برخو تا دیر تم که گو سکه چه دیر کلا ده نو لکوالو پای کیسو بانی کرکتنه یا پشیر بانی کرکتنه ده دیب درسنگ منفی برخو تا هم کتنه که او پا منفی برخو که حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغسې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوالو ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کارخونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لاړخه دومره کرکتنه کوي، لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر اسانه دي، عام دي. په دې اړخونه داسې بحث کولی شو چې کرکتنه د لغت له لاړخه هم کولی شو، د فونولوژي د مورفولوژي لاړخه هم داسې، د انګیزې د خیال مختلف موضوعات مونږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ منظرکشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي. لکه د ښوونکي او زده کوونکي کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکې شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه ژوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټه هم لیکوال ته رسي شي، هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی موږ ته د کیسو، شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دویم د همدغو توکو د نامعلومو اړخونه راته روښانه کوي. دا توک چې ټولنې او مخاطبینو ته څه پیغام لري، د هغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغو توکو د شوالي او بدوالی یې راپېژني، ښه او بدچکه یې راپېژني روښانه کوي. ګټه هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته یې ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بدچکه یې روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کرکتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په دقیق پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کرکتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کرکتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسوو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډېر اغېزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړې او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږی دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډېر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلی راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمونه سر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد ښاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اورېدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وي یا موجود وي هغه خو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې مثلا دې به راته ویل چې تا به پاس چت ته کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوتې به دې شمارلې دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي دي
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله ملا بانګ تر چرګ بانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کچرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي
ازمون صاحب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي خپل غن مې ده او د ژوند بیان مې کړه ده ما خپل لیکلې دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطر لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه اخلي او هغه لیکي غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په ماشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا غد مور هغه حالت په سړي باندې ډېر تنظور وی او هغه خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډېرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنګ نه خپلوي؟
ټوله خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې عین تر زړښته پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بېلابېل پړاوونه دي، دا به وهي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنګ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوندي کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیک کوي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلي، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخې ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی داسې نه ده چې موږ سره دا بیلولیم ګران دي خو یو ځای کولیم یو څه ستونزمن دي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زه وزو کړی په کوم ځای کې د چا زوی دښې نه پکې ډېره کیږي، یعنی یو مقاید دغه هم دی، یو تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې همغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا ته ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کاره نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ور نه کې، یعنی دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه د پند او پند واخلي. د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندي کې په خپل ژوند کې دي اغلته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوئ چې ستاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دغه یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي هغه راته رایادوي هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه یعنی د خاطرو نه ایستلی نه شو، یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هغه نه تطبیقېږي.
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایل او پای شته، یعنی مطلب مې دا ده چې له پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د ملا بانګ او چربان خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یو نری پول لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر ډیر د دقیقه زمانہ یا دغه څو دقیقه شیبه تنه مکلف پینې شو وي خې مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خو ته مجبورې چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلې یم دا شین ته پکې وایلی شي کنه
وبښه آسمون سر
چې ته ورسره مخ شوې هغه شیبه ته مکمل یم دقیق نیټه به ورکې
وبښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
هغه خو د زمایي واضح بیان دی کنه انته مخفل خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصافو باندې غېده په کړه په خاطر خاطره کې شته انته یوازې یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطره کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطره کې په اتوبیوګرافي کې یوازې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانې د بیان ډیر مهم دی
له شغل آسمون څخه په مننه په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شورو او رازونو سره آشنا کیږي په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو دا په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 350 مخونو کې خپره شوې دي د دې شیری ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلې
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی سبک شوی شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېرې نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدله شوه انتر دې مې هم په یاد دی چې کله به غنی خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی زما شعرونه ټول همدا نه دي زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم کتاب مکمل هم شو چاپ ته آماده هم شو خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه
ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له آغلې سلیمې څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه یې خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د ځوان شاعر اجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شان ته هر سړی مجبور، د هر خولي په پو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو ویشتمه وه، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په 2000 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ د دې خبره باور لرو
چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غریب مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دو سندری ووري کسو کتن کې اتنو کې کسو شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان ننیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دیلی دی، لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوی دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دی دی دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سټډي رادیوي مچلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودن نصیبا بدلا وندے قبل وما خودن نصیبا بدلا وندے قبل وما خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں زندان مڑا ہوں دے நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா கலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವುಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ
نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا